مروری بود به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان و حال هم نوریاس نوری در یک ساعت دیگر میزبان شماست.
قدر حبیب تاسو سړی مشهید ازادي رادیو قدر منوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه دوهم نیمایي د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو په نیم ساعت کې بعد افغانستان او نړۍ د ساتو روسي مهم خبرونه درواورو د غراز د افغانستان په زینو نورو مهم موضوعاتو هم مطالعه د تراغون شوی دي خو مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د ساتو روسي مهم خبرونه راخستي او وړاندې کوي.
په مکرې د ساده مهمو خبرونو لندېستم. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په لسو ولسوالیو کې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. جمهور رئیس حمید کرزی وایي کچې د یو ار بیا د جمهور رئیس په توګه غوړه سو د طالبانو حکومت د نور مخالفینو د پخلاینې په خاطر به لوی جرګه راوبولي. او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ بیلاروس ته سفر کوي. دا خبرونه تفصیل. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ځینی ولسوالیو کې د امنیت د خرابوالي په خاطر په یو شمېر سیمو کې د انتخاباتو د نه ترسره کېدو له امله اندیښنه څرګندوي. د کمیسیون یو مسؤل زکریا بارکزی فورا ان شاء الله
تعالی
بارز انتخابات اگر انتخاب مزرعه خوړم تخنیکی تیروتنه و د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤل زکریا بارکزی
لاس ولسوالی مشتصل فصله کې معلوم دی چې هلته دولتي حاکمیت وجود نه لري. چیرې داسې وسوه چې د دې عملیاتو په ترڅ کې چې امنیتي ارګانونه سرته رسوي که چیرې کومه منطقه بیا آزاد سو او هلته امنیت راغی د انتخاباتو کمیسیون به په هغه کله باندې تصمیم ونیسي.
شغلی بارکزی پرون په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل چې زیات شمېر کسانو په دې سیمو کې د رایو کارتونه نه دی اخیستي، خو په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره امادګی لري. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی وایي چې د ولسمشر غورسونو د وسلوالو طالبانو د حکومت د نورو مخالفینو د پخلاینې په هدف په لوی جرګه راوغړي، خو په دې شرط چې مخالفین لومړی وسلې په مځکه کښېږدي.
فورا ان شاء الله تعالی بارز انتخابات اگر انتخابات را ما بردم یعنی لوی جرگه ملی مردم افغانستان از سراسر کشور می خواهیم و توسط لوی جرگه افغانستان ما برادرای طالب و حزب اسلامی ما دعوت را می کنیم که باید در لوی جرگه به همراه هموطنان خود اشتراک کنند و راههای صلح و امن در کشور جستجو کنند تا از تاثیرات بیگانه همه ما خلاص باشیم.
جمهور رئیس حمید کرزی د څرګندونی پرون په کابل کې په غونډه کې وکړه چې د خپل راتلونکو پلانونو او طرحو د تشریح په هدف جوړه کړې و. یو نوی نظر شمیرنه ښیي چې افغان جمهور رئیس حمید کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې له نورو کاندیدانو مخکې دی، خو نوموړی به په دې ونه توانیږي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې په سلو کې څه باندې 50 رایې وګټي. دا نظر شمیرنه چې د امریکا د دولت په مالي مرسته په واشنگتن کې د ګلیوم د همکاري د ټولنې لخوا ترسره شوی څرګندوي چې جمهور رئیس کرزی به د انتخاباتو په لومړي دور کې په سلو کې لږ تر لږه 50 رایې خپلې کړي. د دې سروې له مخې عبدالله عبدالله با په سلو کې 25، بیا رمضان بشردوست په سلو کې نه، اشرف غنی احمدزی په سلو کې 4 رای ترلاسه کولای سي. پاتې په سلو کې 10 رای به د جمهور ریاست نور کاندیدان سره تقسیموي. دا سروې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 3,565 کسانو سره د مستقیمو مرکو پر اساس برابر سوی ده. د دې سروې ګډونوالو ته رای پانی شودل سوی دي او له هغوی څخه غوښتنه سوی چې خپل د خوښې کاندید ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې که هیڅ یو کاندید په سلو کې 50 رای ونه ګټلې نو دوهم وار انتخابات به ترسره کیږي او د لومړي دور دوه مخکښ کاندیدان به چې ډېرې رایې ګټلې دوهم ځل انتخاباتو ته لار پیدا کوي. ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د زمري ریاست په 9 نیټه ترسره سي چې 8 ورځې وخت ورته پاتې دی. د ایران حکومت وايي هغه نړیوالو فشارونو ته بغاړه کښینړي چې غواړي د اتمی لانجې پاړه نوې خبرو ته ضرب الاجل وټاکي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني د سپټمبر میاشت د خبرو لپاره د ورستي وخت په توګه په پام کې نیولې و. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسن قشقوی پرون په دې اړه خبر اعلان ته ویل چې تهران د خبرو مخالف نه دی، خو نړیوالو قدرتونو ته به اجازه ورنکړي چې د ضرب الاجل په ټاکلو سره دوی تر فشار لاندې راولي. ایران دروي چې د دوی اتمی پروګرام د اتمی وسلو د جوړولو لپاره کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور به د جمعې په ورځ بیلاروس ته ولاړ سیم. د بیلاروس په مرکز مینسک کې د امریکا سفارت وایي چې په اروپایي او ایروایژا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فلیپ کوډن به په دې یو ورځني سفر کې د بیلاروس له دولتي چارواکو او د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره وګوري. د بیلاروس حکومت د تیر کال په پیل کې د واشنگټن لخوا د ځینې تعزیراتو په ځواب کې د امریکا سفیر ته له مینسک د وتلو خبره وکړه. تر دې پیښې وروسته د اول وار دی چې یو لوړ په امریکای مقام بیلاروس ته سفر کوي. متحده ایالاتو او اروپای اتحادیه لکلون راهیزه د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د خپل مخالفینو په توقيف او زندانی کولو او د مطبوعاتو د ازادۍ په محدودولو تورن کړی دی. په ناتو کې د روسیې استازي دیمتری روګوزین به نن د دې سازمان له نوي ټاکل شوي عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن سره وګوري. د دوی د بس اصلي ټکی د ناتو روسیې په شورا کې د ځینې اصلاحاتو راوستل دي. ښاغلی روګوزین وایي د ناتو له عمومي منشي سره به د مسلې پر دوو ډیرو مهمو اړخونو چې په خپلو کې د لا زیاتو معلوماتو د تبادلې لارې چارې او د اختلافاتو حل دی خبري وکړي. په دې کې په جنوبي اوستیا کې د روسیې د قواو د موجودیت پر سر رواني لانجې طرح کول هم شامل دي. د اروپا د شورا مربوط د بشري حقوقو د تیریو په اړه د یو تحقیقونکي ګروپ د پدیونه توانید چې په 1999 کال کې په کوسوا کې د سربانو د برمته کېدو او ژل کېدو په اړه د چیرنې په خاطر لوی البانیایي کورنۍ سره وګوري. سربان ادعا کوي چې د دوی زیات شمیر وګړي هغه مهال د غوی د وجود د غړو د استولو په خاطر د البانیایانو په وسیله ووشل شو. له هغه هيئت سره چې د تحقیق لپاره د البانیا د کاتوچی سیمته ورغلی وو، د دې هیواد د عدلیه د وزارت چارواکي هم ملګري وو، خو د سیمې اوسیدونکو د هغوی مخاوني وو. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو څلور کاله مخکې هم دا کور تلاشي کړی وو چې د وینې نقشې، د زخم د پانسمان وسایل او زړې پچکارۍ یې وموندلې چې تر خاورو لاندې سوي. خو دې کورنۍ ادعا کړې ده چې هیڅ چاته زر نه دی رسولای غواړي چې خپل نوم د مشکوک کسانو له لیسه پاک کړي. دا قضیه د کافي شواهدو د نه موجود په خاطر ځنډیدلې ده، ځکه د کلی خلکو د ملګرو ملتو د ادارې پلاتونکو ته اجازه ورنکړي چې قبرونه خلاص کړي او مړي د تحقیق لپاره لمځکې راوباسي. خبرونه ختم شول.
زموږ غږله ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیل شوې او د خبرونه تاسو د ماخام تر وو بجو اورېدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 په هم اورېدل کېدی شي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو مجله ځنګړې شوې، خو په پاتې لسو ته باندې لسو دقیقو کې پر دغو موضوعاتو تفصیل درته اورو. سپینمنوی وای په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتوالي سره سره د هیواد لپاره د بارک اوباما ستراتیژي بریالۍ وي، ځکه کافي ځواکونه استول شوي او دوی به وتوانېږي چې ټاکلي اهداف انتر لاسه کړي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په افغانستان کې د پرمختګونو د ارزیابۍ لپاره د پلسګونو معیارونو په ټاکلو کار کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کدی ولسمشر غوړ شو نه بل طالبانو او د دولت د نور مخالفینو د پخلاینې په هدف لوی جرګه راوغړي، خو په دې شرط چې دوی لمړی وسله پر ځمکه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تبلیغاتي کمپاین کې خصوصي رسنیو من جمله د ازادۍ راډیو رول وسته.
رادیو آزادی در راستای انتخابات بسیار فعال است. تنها رادیویی هست که در گوشه و کنار افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان مردم ایره میشنوه. و ما شخص
په موسکو کې افغانان وای چې له سوداګریز مرکز څخه د دوی د مالونو د لیږدولو پر پروسه په چټکۍ دوام لري او هیڅوک د دوی د دې ستونزې غم نه خوري.
موږ ته دکان ته د ننوتلو اجازه نه راکوي، مالونه مو وړي، موږ ته غږ نه راکوي. زورور خلک دي راغلي چې قلفونه مات کړي دي او په خپل سر یې وړي.
د دې موضوعاتو د تفصیل د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. سپینه مانی وای په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتوالي سره سره به د دې هیواد لپاره د بارک اوباما ستراتیژي بریالۍ وي، ځکه کافي ځواکونه استول شوي او دوی به وتوانېږي چې ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د سپینه مانی ویان پرون په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل چې د اوباما د ستراتیژۍ له مخې 20,000 ځواکونه افغانستان ته استول کېږي چې ډیری یې افغانستان ته رسیدلی دي. دغه راز نوې ستراتیژي هم په افغانستان کې نوی په کار پیل کړی دی چې دا به دوی ته د دې امکان برابر کړي چې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې حال کې یو لوړ رتبه امریکایي مقام وایي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د افغانستان لپاره د لږ تر لږه 500 معیارونو په برابرولو کار کوي، څو په دې هیواد کې د جګړې له پټه پدریدلي حالت پرمختګونه وڅېړي. دا معیارونه به څرګند کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د جمهور رئیس اوباما پوځي او ملکي هڅې تر کومې اندازې موثرې دي. ټاکل شوی چې دا اقدام د سپتمبر په 24 د امریکا د کانګرس په دستور ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیموکراتان په افغانستان کې د جګړې په مصارفاتو انتخاب کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي چې په یو رپورټ کې چمتو کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورټن وویل اوباما افغانستان ته د یوې و به یو تخنیکی ستونزه ده. زمو تخنیکی همکار هڅه کوي چې دا مشکل حل کړي. همداسې به زمو تخنیکی همکار اشاره کوي چې ستونزه حل شوې ده.
ټاکل شوی ده چې د اقدام د سپتمبر په 23 د امریکا د کانګرس په دستور ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیموکراتان په افغانستان کې د جګړې پر مصارفو انتقاد کوي. د اسوسییټډ پرس اژانس د لوړ رتبه امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې د معیارونو به تر هغو هر اړخیز وي چې د جمهور رئیس بوش ادارې د عراق لپاره په پام کې نیولي وو. د مقام همداراز ویلي چې د دې سند خاکه لیکل شوی ده او تر څیړنې لاندې ده. د امریکایي سناتورانو په دې رپورټ کې راغلي چې راتلونکي میاشتې به له مخدره موادو سره د مبارزې او له لوی سره په افغانستان کې له روان تشدد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د ورځ پر ورځ زیاتېدونکو مشارکت لپاره یو ستر ازموینه وي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په رپورټ کې روانه اونې خبريږي په 13 میاشتې په افغانستان کې د امریکایي قواو تلفاتو ته پام سره دا ویل سوي دي چې د افغانستان امنیتي حالت په واضح ډول مخ په خرابېدو دی. په رپورټ کې د یو شمېر څارونکو په باور راغلي چې اوس نو په افغانستان کې د ستراتیژۍ د بدلون وخت تیر دی، بلکې په دې هیواد کې د یو ډېر معمولي برای امکان هم لري څرګندېږي. په رپورټ کې ویل سوي چې د افغانستان دننه مثبت پرمختګونه به پښنه او نیمګړتیاوې به په دغه نوي رپورټ کې په سره رنګ په نقشه شي.
د افغانستان په جنوب په تیره هلمند ولایت کې وسلوال مخالفینو پر ضد وروستي پراخ عملیات د دې سبب شوی چې وسلوال طالبان څنګلورو ولایتونو ته مخه کړي. په فراه ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټی مشر امریکایي تورن لری واسکوز د رویتر اژانس ته وویل په وروستیو کې په دې ولایت کې وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او دا ځکه چې وسلوال له نورو سیمو څخه دې ولایت ته ورغلي. د فراه والی روح الله امین هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو د زیاتوالي یو علت دا دی چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد وروستیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوري. په موسکو کې یو شمېر افغانان وایي چې له سوداګریز مرکز څخه د دوی د مالونو د لیږدولو پروسه په چټکۍ سره دوام لري او هیڅوک د دوی د دې ستونزې غم نه خوري. دوی وایي چې نن 11 ورځ ده چې په موسکو کې روسي چارواکي د دوی د دغه سوداګریز مرکز له ګودامونو څخه د دوی مالونه په غیر قانوني توګه باروي او یو نامعلوم لوري ته لیږدوي. په موسکو کې یو شمېر افغانانو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د دغه ستونزې د حل لپاره د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په کابل کې د روسیې سفارت ته بیلابیل لیکونه استولي او له روسي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دا پروسه ودروي. په موسکو کې د افغانانو د دې ستونزې په اړه زموږ سیمه ییز خبريال راپور لري.
په مسکو کې اوس هم د افغانانو د سوداګریز مرکز څخه د افغانانو مالونه وړل کیږي او دا پروسه د جولای د میاشتې له 10 نیټه څخه تر اوسه پورې دوام لري. افغان سوداګر هره ورځ دغه هوټل شاوخوا ته راټولیږي او په خپلو سترګو ویني چې د دوی د ګودامونو قلفونه ماتیږي، مالونه ایستل کیږي او نامعلوم لور ته لیږدول کیږي. دغه افغانانو د روسیې اړوند ارګانونو او په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت، همداشان د افغانستان د ولسمشر دفتر او پارلمان ته په لیکلي بڼه درخواست کړي چې د دغو افغانانو سره مرسته وکړي او روسي امنیتي ځواکونه پرېنږدي چې د دوی د اجازې پرته د دوی مالونه د ګودامونو څخه وباسي. تر اوسه پورې د 16 ګودامونو مالونه چې اکثرا د چین څخه واردېږي وړل شوي دي. په دې اړه ډاکټر ګلامت چې د افغانانو په سوداګریز مرکز کې دکان لري او اکثرا له چین څخه مالونه واردوي، د ازادي راډیو ته داسې وایي:
نو ښه لاره دا ده چې دولت د دې افغانانو خبر ته غوږ ونیسي او یو په ښه مشوره سره یو بل سره قانون لارې ولټوي، همسې هم دی خپل کار ته ادامه ورکړي، هم قانون مات نه شي، هغوی نه جلبیږي، بېکاره پاتې دي، دلته مجبوره دي دا دلته دي. او اکثریت هغه کسان دي یا روسی پاسپورت لري او یا وید مجید تسول لري، نو روسی حکومت هم نشي کولای چې دی په زور له خاورې نه وباسي، دا یا د دې اتباد یا وید مجید تسول لري. په لحاظه یوازنی لارې دا ده چې دا خلک ته روسی حکومت نه زمینه دې میسره کړي چې دوی ته کور ورکړي یا مثلا مادي کومک وکړي، د یو مهاجر پیس دی په خپل امت باندې وکولای سوای چې حداقل د دې زمینه مساعده کړي چې خپل اولاد ته یو ګوله ډوډۍ ورکړي. نو په لحاظه د دې لپاره دولت هم باید یو نیم کومکونه دې سره وکړي، هغه کومک په دې کړي دغه مشکل ورته حل کړي او آینده داسې زمینې میسره کړي چې دوی وکولای شي قانوني لارې ته راورسي.
دغه سوداګر وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې، ثبات او ټیکاو په اړه په نړیواله کچه څو کنفرانسونه جوړ شول او روسیې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به په اقتصادي بیارغونه کې مرسته کوي، خو دوی د مرستې پر ځای د افغانانو مالونه په ناقانونه توګه وړي. ګل احمد وایي:
خلق لا خپل وطن ته نه دی رسیدلی، افغانستان ته نه دی رسیدلی چې د دوی په مرکز باندې حمله کیږي. دا نه تنها اقتصادي مرکز ده، بلکې کلتوري مرکز هم ده، سیاسي مرکز هم زموږ ده او د روسیې د قوانینو په چوکاټ کې ټول کارونه قانوني دي. که یو نیم نیمګړتیاوې لري، دولت باید دوی سره کومک وکړي چې دغه نیمګړتیاوې ورطرفه کړي په قانوني شکل سره، نه دی په شکل سره وحشانه عمل وکړه، مالونه بار کړه، دوی تعوین کړه، تعقیب کړه او هیڅ سره حداقل خبرې هم ونه کړه.
ډاکټر شیراسن چې هم په دغه سوداګریز مرکز کې کار کوي او د مسکو د پولیسو د ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي چې د دوی مالونه په غیر قانوني توګه د دوی د ګودامونو څخه ایستل کیږي او ناڅرګند لور ته انتقالیږي. دی وایي:
ولاسي خبره دا ده چې په نورو بازارونو کې هم داسې یو مشکل موجود و، مثلا د چرکیزس کې په نامه باندې دلته یو لوی بازار و، هغه کې دا مشکل موجود و. موږ چې مختلفو مقاماتو ته ځو، هلته مشکل دا موجود دی چې دوی وایي چې مثلا د دکاندارانو سره د هغه دکانونو د قرارداد مثلا نشته، قرارداد ورسره وجود نه لري، دوی چکونه نه وي، دوی مثلا هغه د محیط زیست شرایط په نظر کې نه نیسي، دوی د حریق او د اطفایه او د دې خبر په نظر کې نه نیسي، دوی مالی نه تویلي. دغه مشکل موږ یو هم نه لرو، موږ هر دکان کې د چک او دغه شته دی کاس او اپارات چې دوی ورته وایي هغه شته دی، موږ چکونه وو، موږ مالی ورکوو، موږ دغه د اتاقونو قرارداد هغه ځایونو د دوکانونو قراردادونه لرو، داسې مشکل نشته دی چې هغه نور بازارونه ورسره مخامخ دي. ولې د چرکیز په نامه بازار چې سقوط کوي، هلته خلکو ته خپل مالونه ورکوي چې خلک مالونه وباسي. متاسفانه موږ ته چې دغه ټول شرایط مسم دي، موږ ته دوکان ته د ننوتلو اجازه نه راکوي، مالونه مو وړي، موږ ته غږ نه راکوي چې تاسو راشئ مالونه باندې ودرېږئ، چې دا مالونه ستاسو دي. زورور خلک دي راغلي دي، قلفونه یې مات کړي دي او په خپل سر یې وړي. نو خو چیرې فیصله د مال د قاچاق بودن، د قاچاقي بودن هویت هغه وخت معلومیږي چې دوی راغلي وي، قلفونه خلاص کړي وي، خوندانو ته هغه کړی وي چې تاسو راشئ د مالونو اسناد راوړئ، که چا نه ور وړي او یا ور وړي وي او بالاخره دوی دې نتیجې ته په محکمې کې رسېدلی وي چې بلې دا مالونه قاچاقي دي، بیا یوه خبره. ولې دوی خو مخکې له دې نه چې دا هویت معلوم کړي، مالونه انتقالوي او بیا د قاچاقي مالونه.
لا بل خوا د روسیې ریانو وستیا اجانس د باختر اجانس له قوله لیکلي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او همداشان په کابل کې د روسیې سفارت ته یو یادښت لیږلی او د روسیې له دولت څخه یې وغوښتي چې د افغانانو مالونه بیرته خپلو صاحبانو ته وسپاري. کارپوهان وایي چې په مسکو کې د دوو بازارونو تړل چې مالونه یې اکثرا د چین څخه واردېږي د ښه کیفیت نه درلودونکي دي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د 1988 کال انتخابات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر داود علي نجفي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تبلیغاتي کمپاین کې د خصوصي رسنیو من جمله د ازادي راډیو رول وسته. ښاغلي نجفي دا څرګندونې پرون په هرات ولایت کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په هرات کې زموږ خبریال هم دې خبري غونډې ته ورغلی و. نور حال په دې راپور کې راکوي.
ډاکټر داود علي نجفي په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ادارې نشارېس په هرات کې خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشري او ولایتي شورا ټاکنو روان بهیر کې د خبري رسنیو خپلواک پروګرامونه وستایل. په ځانګړي ډول د ازادي رادیو نوم په ژبه راوړ چې د هغه په وینا ګڼنو مند ته په خبرونو کې په یو ډول ونډه ورکړه.
رادیو آزادی در راستای انتخابات بسیار فعال است. تنها رادیوی است که در گوشه و کنار افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان مردم ایره میشنوه. ما شخصا در تمام مزگردهای رادیو آزادی که تدویر شده در رابطه با انتخابات شرکت کردیم و ما شخصا از پروسه اطلاع رسانی رادیو آزادی بر مردم افغانستان راضی است.
در آزادی رادیو دی تاکنو پروگرامونو که دیره بریالی و ازادی یوازینی رادیو ده چې د افغانستان په کچه ګوټ ګوټ کې د ټاکنو د عامه پوهاوني برخه کې فعال ونډه واخسته. مای ګردی میزونو کې برخه اخیستې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شخصنځې لوند نه خوښیم. ښاغلی نجفي د ټاکنو پروګرام یو ملي پروسه و بلل په هرات کې د ګڼ خبر رسنیو په استازي وبانه غږ وکړ چې دغه پروسې په بری کې مرسته ورسره وکړي.
چنانچه بر همه ای هویداست که بر حال نقش مطبوعات در آگاهی دهی مردم از پروسه انتخابات یک موضوع بسیار یک بحث ارزنده هست.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده در رسنیو ونډه ډیره مهمه ده، ځکه نو زه ستاسو کړیو کارونو څخه په مننه د نورې مرستې هیله درڅخه کوم
و ما در این راستا جا داره که از همه شما تشکر کنم.
خو تر کومه ځایه چې د ازادۍ راډیو خبره شوه دغه راډیو په ټول افغانستان کې په خپلواک ډول د سهار له وو بجو بیا د ماښام تر وو بجو پورې په پښتو او دري ژبه خبرونې کوي. نږدې د هیواد په ټولو ولایتو کې خبریالان په دنده ګمارلي. په هرات سربیره کابل جلال آباد مزار شریف او کندهار ښارونو کې په 0.15 FM او ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو نشرات لري. باید وایم چې په افغانستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مربوطه دفتر مامورینو په دا وروستیو کې د ازادۍ راډیو په ادرس هرات ته په لیکلې بڼه ستاین لیک راستولای و. شرف الدین ستانکزای د ازادۍ راډیو هرات.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادۍ راډیو.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې را روانو انتخاباتو ته هم کاندید دی وایي که دی ولسمشر غوره شو نو به له طالبانو او د دولت د نورو مخالفینو د پخلاینې په هدف لویه جرګه راوغواړي، خو په دې شرط چې دوی لومړی وسله پر ځمکه کېږدي. کرزی دا څرګندونې پرون په کابل کې په هغې غونډه کې وکړې چې د خپلو راتلونکو پلانونو او طرحو د تشریح لپاره جوړه شوې وه. کرزی وویل د بریالي کېدو په صورت کې به د امن د تعمین، د کرنې د ودې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جدي کار کوي. هغه وویل د بریالي کېدو په صورت کې به د ملي روغې جوړې د پروسې د ګړندي کېدو تر څنګ کوښښ وکړي چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. نور له کابله په دې راپور کې اوري.
ولسمشر حامد کرزی په خپل انتخاباتي طرحه کې د امن پر راوستلو، اقتصادي ودې، ښځو او ځوانانو ته د کاري او تعلیمي فرصتونو پر برابرولو ډېر ټینګار کړی وو. نوموړي د خپلې تېرې 15 کلنې دورې ځینې کارونه خپلې لاسته راوړنې وګڼلې، خو ویې ویل ډېر نور کارونه هم باید سوي وای چې نه دي سوي. ښه حکومتداري، په نړیوال سیاست کې فعال حضور، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د کرنې، انرژي او اقتصاد ودې ته پام کول یې د طرحو غټ ټکي ول. حمید کرزی وویل د بریالي کېدو په صورت کې به د افغان ځواکونو او پوځي الوتکو کشمیر زیاتوي چې د پوځي چارو رهبری افغاني بڼه خپل کړي.
په آینده 500 کال کې به موږ خپل ملي اردو د اوسنی رقم څخه چې یو سلو ډیر سره دي و دوه لکو شپېتو زرو ته رسو او ملي پولیس به د اتیاو زرو څخه و یو لکو شپېتو زرو ته رسو تر آینده پنځو کلو پورې انشاءالله د څلور لکو مسلح افواجو او پولیسو او امنیتي کارکوونکو خاوند یو. فعلاً زموږ په هوایي قواو کې پنځه څلوېښت تیارې او هلیکوپتر لرو. زموږ کوشش به دا وي چې انشاءالله دا و یو سلو دیرشو ته ورسیږي.
کرزی زیاته کړه په دولتي ادارو کې به د ښځو ونډه تقریبا څلوېښت فیصدو ته رسوي. ځوانانو ته به د با کیفیته لوړ زده کړو زمینه برابروي او د قانون استخراج ته به پام کوي. دغه راز کوشش به کوي د ملي عوایدو 1.5% برخه د هیواد مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته ځانګړې کړي. شغلی کرزی زیات ټینګار پر زراعتي ودې هم کړی و. د زیاته کړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به 50% افغانانو ته د صحي څښاک اوبو زمینه برابروي او د کرنې سکتور به پیاوړی کوي چې له دې لارې 1.5 میلیون خلکو ته د دایمي کار زمینه برابره سي.
پلان به 3 ماده اجرا داریم. ایجاد مجرد بانک انکشاف زراعتي
په دې برخه کې یو پراخ پلان لرو چې د کرنې د پراختیا بانک به ایجاده وو. 15,000 زراعتي مامورین به روزو چې زیات پام به د افغانستان کلیوالو سیمو ته وکړي. هیله مند یو چې د زراعتي پلان په تطبیقېدو سره به لږ تر لږه 1.5 میلیون هیوادوالو ته دایمي کارونه پیدا شي.
حمید کرزی وویل په افغانستان کې د بیان پوره ازادي سته او د ملاتړ کوي. دغه راز به کوشش کوي د کامیابی په صورت کې دغه ازادي خوندي وساتي خو رسنۍ به هم اصلاح کوي. نوموړي وویل له نورو هیوادونو څخه به د برېښنا صادرات لا زیاتوي چې افغانستان وکړی سي خپلو ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړی سي. خو کرزی ومنله چې په تېرو 2 کلونو کې اداري فساد د د حکومت په وړاندې لوی چیلنج و. نوموړي وویل د دې پدیدې په وړاندې به د بریالي کېدو په صورت کې جدي مبارزه کوي. کرزی چې په روان انتخاباتو کې له ځینو د کاندیدانو سره مخامخ دی د ځینې سیالان د پر تیره وکلنه دوره انتقادونه کوي. کرزی د ولسمشری د نورو کاندیدانو په نسبت خپل تاګلار او طرحه ډیره وروسته اعلان کړه. د روانو 5 کلونو لپاره د نوموړي طرحه او په دې طرحه کې د بیلابیلو موضوعاتو ځایول کرزی ته دا هیله ورکوي چې دی به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي.
د افغانستان پراتلونکو انتخاباتو کې پرون دغه راز په اورزګان ولایت کې حامد کرزی په ملاتړ یو غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې خلکو استازو او قومي مشرانو د حامد کرزی له کاندیداتوري څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور له اورزګانه په دې راپور کې اوري.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکور ښار کې د روزګان ولایت منتخب سناتور او په مشران جرګه کې شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون د رئیس الحاج محمد عینی پانی پتر مشرۍ لاندې یو پراخه غونډه جوړه شوه چې په دې غونډه کې د روزګان ولایت شهیدانو د وارثینو او معلولینو اتحادیې خپل ملاتړ د جمهور رئیس چوکۍ لپاره له ښاغلي حمید کرزی څخه او په ولایتي شورا کې خپل ملاتړ د ښاغلي محمد عینی پانی پتر څخه اعلان کړی او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو ټوټاکونو کې به خپل رایه د دوی په ګټه استعمال کړي. په دې غونډه کې د شهیدانو د وارثینو او معلولینو د اتحادیې رئیس ښاغلی محمد اعظم وویل
موږ د روزګان ولایت د معلولینو د اتحادیې اعضا ټول رجستر شوي شمېر مو تقریبا 2,500 کسانو ته رسیږي. د دولت په سطحه د جناب کرزی صاحب د هغه د قدر وړ خدماتو له مخې د جمهوري ریاست د کاندیدۍ حمایت کوو. دوم د ولایتي شورا د کاندید جناب سناتور محمد حنیفي صاحب څخه حمایه کوو.
وروسته په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس ښاغلی حنیفي وویل چې اتفاق او اتحاد کولی سي زموږ او ستاسو راتلونکي سرنوشت وټاکي. ښاغلی انیپی وویل
په اتفاق په اتحاد کې کامیابي ده. موږ تاسې د کامیابۍ د آبادۍ لارې ته بیایي. موږ تاسې د خوشبختۍ لارې ته بیایي. موږ تاسې د سمسورتیا لارې ته بیایي. نو زما ستاسې څخه خواهش لري چې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ.
که څه هم لاس ورځ راتلونکو ټوټاکونو ته پاتې دي، خو بیا هم د روزګان ولایت د خلکو په اند د همدې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او خلک یې نسي کولای چې په راتلونکو ټوټاکونو کې برخه واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا د دې ولایت سلګونو خلکو د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشری ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو نیټې ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي، 13 ورځې د پکتیا مرکز ګردیز په ښار کې زرګونو تنو ځایي اوسېدونکو قومي مشرانو او روڼااندو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مسؤل حاجي نذیر وایي د غونډې برخوالو د ولسمشری چوکۍ ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته ډاډ ورکړ چې د ټول ټاکنو په ورځ به خپلې رایې دته ورکوي. د زیاته کړه. اشرف غنی احمدزی د غونډو ګډونوالو ته د خپلې کړنلارې او راتلونکو اقتصادي پلانونو په اړه د معلوماتو د ورکولو ترڅنګ ژمنه وکړه که د افغانانو ملاتړ ترلاسه او وخت ته ورسیږي نو په هیواد کې به د بیا رغونې چارې چټکې، د معارف په سیستم کې به کیفي بدلون رامنځته او وزګارو ځوانانو ته به د کار ښه زمینه برابره کړي. ده زیاته کړه اشرف غنی احمدزی د لویو پکتیا خلکو ته وویل که دی جمهور رئیس شي نو د پکتیا د مچلغو د برېښنا بند جوړول او د غلام خان د ترانزیټي لارې پرانیستل به د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري. د پکتیا مرکز د گردیز په ښار کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ملاتړ د غونډې یو بل ګډونوال قومي مشر مامور عالم جان په خپلو څرګندونو کې اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته یو وړ او مناسب شخص وباله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې د فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ځینې ولسوالیو کې د امنیت د خرابوالي په خاطر د انتخاباتو د نه ترسره کېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي که دی ولسمشر غورسو نو د وسلوالو طالبانو او د حکومت د نورو مخالفینو د پخلاینې په هدف به لویه جرګه راوغواړي. د ایران حکومت وایي هغو نړیوالو فشارونو ته به غاړه کښېنږدي چې غواړي د اتومي لانجې په اړه نویو خبرو ته ضرب الاجل وټاکي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ بیلاروس ته ځي او د بیلاروس او مزرد غواړم دغه هیئت به په بیلاروس کې د جمهور رئیس لوکاشینکا تر حکومت لاندې د مخالفینو توقیف او زندانی کولو او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې وکړي. او په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری روګوزین بنند د سازمان له نوي ټاکل سوي عمومي منشي اندرس فور راسموسن سره وګوري.
تاسو زموږ غږ ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو څخه پیلیږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا خپرونې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 93.5 په هم اوریدلی شئ. دغه راز د ازادۍ راډیو ویبپاڼه هم کتلی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه بیلابیل مطالب لوستلی شئ او دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره مرکې هم هلته شته که مو غوښتي وي دا مرکې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دوهمه نیمایي زموږ د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفری یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې له تکړه شاعرې ښکلا سبا سره مرکه اورئ. د کتابونو د سریزو په اړه بحث لرو. مورخ او لرغونپېژندونکی پروفیسر رسول باوري د خپلو آثارو او د تاریخ لیکنې د اصولو په اړه خبرې راته کوي. په سر کې د نور کلغوندې لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
په پکتیکا ولایت اونۍ د پکتیکا په نوم یوه مجله او یوه جریده چې شرنه نومیږي خپرې شوې. د پکتیکا مجلې مسؤول مدیر ښاغلی بشیر احمد دی او د شرنه جریدې چلوونکی احمد ګل یوسفی دی. پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې مطبوعاتي او فرهنګي فعالیتونه پکې خورا محدود دي او ډیر لږ شمیر ماشومان ښوونځیو ته د تلو امکانات لري. د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي. د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباده پیل کړه او په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري. فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې، دوستۍ او اخوت ته بللي دي. ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی. جاپان ویلی دی چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکاری ته تیار دی. په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر رسول باوری د تاریخ او لرغون پیژندنې متخصص دی او په دې ساحو کې د ګڼو کتابونو مؤلف دی. په وروستیو ورځو کې د لرغوني افغانستان په نوم د ده یو نوی کتاب له چاپه راووت. دلته تاسو له پروفیسر باوری سره د همدې کتاب او هم د تاریخ لیکنې د ځینو اساساتو په اړه خبرې اورئ. شغله باوری، په دې وروستو ورځو کې ساس یو تحقیقي کتاب چې لرغونی افغانستان نومیږي له چاپه راووت. اول که ممکنه یې اورېدونکو ته د دې کتاب په څه کې معلومات ورکړي؟
زما دا کتاب د لرغونی افغانستان په نوم په حقیقت کې دا د یو شمېر مقالو ټولګه ده او دا د دې اتو کلونو په ترڅ کې چې زه په بهر کې وم دا امکانات او سهولتونه ما پیدا کړل چې زه هم ځینې منابع ولټوم او هم دا فرصت ما ته و چې زه دا کتاب د لیکلو د مقالو په ډول باندې د دې مواد راټول کړم. د دې کتاب د پاڼو شمېر تر درسو زیات دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی. په زیاته پیمانه د افغانستان په لرغونو سیمو باندې لیکل شوی دی. هغه وخت چې زه په افغانستان کې وم، ما ځینې لرغوني سیمې تللی وم، محصلین مې بیولي وو، سپړنې مې کړې وې. د بېلګې په توګه ما په مرنجان تپه کې محصلین بیولي دي، هلته مې سپړنې کړې دي، یا مې په بګرام کې او یا تر هغه پخوا په هډه کې او په نورو سیمو کې.
ښاغلی باوري، ځینې خلک په افغانستان کې په لیکل شویو اکثرو تاریخونو باندې یو نیوکه کوي. دوی وایي چې دوی د تاریخ لیکنې چې کومه میتودولوژي ده، د تاریخ لیکنې چې کوم علمي ساینسي اصول دي، هغه چندان نه مراعاتوي. مثلا که د یو شخصیت پیسه کې، نو که دا شخصیت دوی خوښي، نو ټول هغه الفاظ چې تعریف ته په درد خوري هغه به استعمالوي. یو بېطرفي نه پکې مراعاتوي، له پیښو نه نوې معنا نه اخلي، انتقادي نظر پکې نه وي. دغه اعتراضونو سره څنګه تاسو موافق یاست او که نه د دغو مشکلاتو په بیان کې مبالغه کیږي؟
یو شمېر کسانو دغسې اثار لیکلي د تاریخ تر نوم لاندې چې هغه تاریخي ارزښت نه لري.
ولې نه لري؟ یعنی مطالب دقیق نه دي رانقل کړي او که د یو مورخ په صفت لیغونه کوم معنا کوم مفهوم نه دی اخیستی.
تاریخ لیکنه خپل ځان ته اصول او معیارونه لري. اول که د تاریخ تعریف ته دقت وکړو، نو هغه خپله مشتدا ښیي چې تاریخ باید څنګه ولیکل سي. زمان او مکان او د پیښې واقعي حالت، دا درې هغه فکتورونه دي چې تاریخ او د تاریخ متن جوړوي. په تاریخي لیکنه کې حب او بغض قطعا جواز نه لري چې ځای سي. مورخ حق نه لري چې ولیکي چې متاسفانه، مورخ حق نه لري چې ولیکي چې خوشبختانه، ولو که هغه پیښه دی خوشاله کوي او یا هغه پیښه دی غمجنوي.
دا خو تنه د سبک خبره سوچې. آیا غیر له سبک انتقاد دا کیږي چې فرزند په افغانستان کې که یو څوک مورخ ته اتل ښکاره شوی دی، د ته اتل یې، نو ټولې مثبتې خبرې ورپورې تړلې دي او په هغې انتقاد نه دی کړی؟ حال دا چې انسان طبعا د کمزورو قوي اړخونو مجموعه ده. آیا دغه نقد تاسې منئ؟
ولې نه. هر پیښه او واقعه باید په هغه شکل چې وه منعکس سي. د دې لپاره اسناد پکار دي او اسناد خپل ځان ته د ارزونې او د ارزیابۍ شیوه او میتود لري. که موږ یو مکتوب په خپل واک کې ولرو او هغه مکتوب وکاروو د یو پیښې د ثبوت لپاره، دا معنا نه لري چې ګویا دا موږ تاریخ مستند کړي. موږ د مخه تر دي چې هغه مکتوب د دې پیښې لپاره د ثبوت لپاره وکاروو، باید اول هغه مکتوب ارزیابي کړو.
شغله باوري، ځینې خلک یو انتقاد کوي په اکثر افغاني مورخینو، وایي دوی ممکن پیش را واخلی و په صداقت سره هم را واخلی، مستند هم را واخلی، خو دغه پیش یو روح لري، دا پیش یو تجربه لري راتلونکو نسلونو ته. نو کچیری مورخ د نصر څښتنی، نو هغه له پیشونه معنا را اوچتولی سي او هغه پټه معنا چې په متن کې نغښتی ده، په حادثې کې نغښتی ده، د یو شخصیت په ژوند کې نغښتی ده. وایي افغاني مورخان چې دي تر ډېره حده پورې دغه کار نه کوي یا توجه نه ده ورته کړې. د پخوانو زمانو د مورخانو غوندې چې پیښه به ټیک په ټیک لیکلې، لیکن د پیښو معنی نه راخسته. نو دوی وایي چې اکثره وخت دغه تاریخونه چې دي د سبا ورځې لپاره د مشال حیثیت نسی پیدا کولی. آیا دغه ستونزه د افغانستان په تاریخ لیکنه کې شته؟
که موږ دې ته پام کوو چې دغه پیښه چې وسوله د دې پیښې په نتیجه کې څه راووتل او موږ دغه څه استفاده وکړو، دا نو بیا تاریخ نه دی، دا بیا ټولنپوهنه ده.
چې وایي وایي د پرون ورځې پیښې د سبا ورځې لپاره موږ ته لاره راښیي، نو دا که صرف پیښې نو موږ په عادي ژوند کې هم پیښې لرو. دا د تاریخ د فلسفې موضوع سو البته، نو بیا تاریخ موږ ته څه په درد خوري؟
د تاریخ په درد خوړل خو لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا دقیقه ده چې هغه مو د پرون ورځې زده کړه ده چې راتلونکي ته موږ ته لارښوونه کوي، خو دا لارښوونه په دا ترتیب نه ده چې موږ ډایرکټ خلکو ته یا مورخ ډایرکټ خلکو ته هغه څه ووایي چې د استنباط کړی دي، بلکې د دغه تاریخي پیښو تدوین او وډنه باید داسې جوړه سي چې حقایق منعکس سي تر څو لوستونکي او هغه کاروونکي د دې کتاب په دې پوه سي چې په دغه پیښه کې یا په دغه مهال کې دا واقعه اشتباه سوې ده او دا واقعه د دې هیواد په ګټه سوې ده. موږ په مجموع کې دوه ډوله میتودونه لرو د تاریخ د فلسفې په برخه کې، چې یو موږ تبیینی تاریخ لرو، هغه چې د پیښو بیان کوي چې دا پیښه څنګه وسوله او څه وخت وسوله په کوم ځای کې وسوله، یا یو د پیښو تحصیلي برخه ده چې موږ د دې څخه حاصل څه ترلاسه کړی دي. خو اوس مورخین په دې باور دي چې دغه تحصیلي برخه جامعشناسي ته ورکوي، چې جامعشناسي یا ټولنپوهنه باید پر دې کار وکړي چې د دغه پیښو په پایله کې څه منځته راغله، ټولنې ته خطرونه متوجه سول او که ګټې ورته راغلې.
مثلا انګریزانو په هند کې حکومت جوړ کړو، شرقي هند کمپنۍ راغله او ورو ورو بیا انګریزانو هند ونیو. دې نتایج لرل که یو څوک د هند تاریخ لیکي انګریزان په هند کې، نو هغه به د نتایجو ته اشاره نه کوي. فرضاً له انګریزانو سره اورګاډي راغلل، دا نتیجه ده له انګریزانو سره نوی معارف راغی، له انګریزانو سره د هند واړه واړه سلطنتونه په واحد حکومت بدل سول او امنیت بهتره سو، پوست سیستم ډېر عصري سو. دا نتایج دي د دې حکومت د دې پیشي. آیا مارخ دا باید ذکر نه کړي؟ تا په نظر
په واقعیت کې خدای اصلا نتایج نه دي، دا په خپل یوه پیشه ده.
کله چې انګریزان راغلي دي، د انګریزانو دغه البته ما مثبت موارد بیان کړل، فرضاً ممکن منفي موارد دي، ځینې خلک وایي منفي موارد دا دي چې انګریزانو د دوی هغه محلي صنعت چې وو لاسي صنایع وو د هندیانو د خپل نساجي صنعت د انکشاف په وجه هغه صنایع وځپل، ډېر خلک یې وزګاره کړل، د هند منابع یې یوړې انګلستان ته، دا د منفي اړخونه. آیا دغه اړخونه په هر حال که انګریزان هند ته نوی راغلی هغه عامل نوی، نو دغه حوادث به نور نه پېښېدل، دغه حالات به نه راتلل، نو تبا نتایج دي، یعنی د یوه علت معلول دي. آیا مارخ به دغه نسی کری؟
ما خو ویل چې دغه چې تاسو اوس هغه ته اشاره وکړئ چې دغه پیښه چې انګریزان راغله دا مثبت اړخونه لري منفي اړخونه هم لري، مورخ حق نه لري چې وایي د دې پیښې مثبت اړخ د دې پیښې منفي اړخ. دی فقط دا باید یاد کړي چې دا پیښه وسوه په دغه وخت کې اورګاډي پرانستل، دې حق نه لري چې دې اورګاډي پرانستل د چا په ګټه و.
استاد باوري، فرضاً انګریزانو بلوچستان ته اورګاډي تیر کړي شلمې پیړۍ په اوایلو کې، دوی له دې نه خپل نظامي مقاصد هم لرل. آیا مورخ نشي ویلی چې دغه کار د برتانوي هند د اردو په ګټه و؟ دا نشي ویلی
مورخ، دا نشي ویلی چې دا د چا په ګټه، ولې مورخ دا ویلی چې دا خط په دغه تاریخ او په دغه نیټه باندې بلوچستان ته ورسېدی. دا بیا د ټولنپوهانو کار دی چې هغه بیا د مثبت او منفي اړخونه ولټي، خو د مورخ وظیفه او دنده دا ده چې هغه پیښې چې واقع سوي دي دغه څخه اغمازمونه کړي، چې نه دي واقع سوي هغه رانولي، او هغه چې سوي دي په هغو کې هوب او بغز ته ځای ورنه کړي. د مثال په توګه تاسو ویل که انګریزان نه وای راغلي په هند کې به دا انکشاف نه وای سوی، خو انګریزان ډېرو ځایونو ته نه دي تللي، ولې دا انکشافات سوي دي.
سی پښتنه به مې دای چې تاسو د لرغونی افغانستان له اثر پرته د تاریخ په ساحه کې څومره څېړنې کړې دي، څومره کتابونه مې لیکلي دي، چاپ ناچاپ ټول څومره دي؟
زما تر اوسه یو شی کتابونه خبره سوي دي، چاپ سوي دي، چې زیات شمېر یې د کابل پوهنتون د محصلینو لپاره مې لیکلي دي او کابل پوهنتون د خاص خبره سوي دي، او په دا وروستیو کې تر نه کتابونو نه عنوانه کتابونو پورې بهرنۍ موسسو او ځینو ادارو، مثلا د افغانستان ملي موزیم یا د سپک موسسې یا مثلا د جرمني د کلتوري وجې ټولنې دخوا د ځینو موسسو او ټولنو دخوا خپره سوي دي.
او اوس په کوم اثر کار کوي؟
دا اوس خو زه د یوې ژباړې په ټولګه بوخت یم چې موزیم د افغانستان ملي موزیم وعده کړی دی چې دا به چاپي خپروي او هغه عنوان یې دی لرغونې نړۍ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
دلته تاسی د پکتیا د غرنی ولایت په یو کلی کې له استوګنی تکړه شاعری ښکلا سبا سره د تلیفوني مرکه اوریدو ته رابولو. ښکلا سبا خور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خو درته وای چې د ښکلا سبا د خپل نوم دی که مستعار نوم دی؟ ښکلا سبا څومره وخت کېږي چې شعر وایې؟ په دا دومره وخت کې دې څومره شعرونه ویلي دي؟
یو نیم کال کېږي چې زه شعر لیکم. هغه هم په داسې کلي کې چې اته کې کله کې به داسې شاید څوک نه وي چې زه هغه نه پوښتنه وکړم او ما سره په شعر کې مرسته وکړي.
دا دی وویل چې ستاسو په کلی کې ستاسو په سیمه کې بل څوک شاعری نه کوي، نو معمولا خو په ټولنه کې یو کلچر یي، یو عادت یي، یو رسم یي، بیا نور خلک هم هغې خواته مخه وکړي. نو که درته ووایم او سوال وکړم چې څنګه د شعر ته پام سو، ولې د شروع پې وکړه؟
همدا رسنۍ دي، همدا چاپېږي رسنۍ، غږیزې رسنۍ دي، همدا د ادب برخه کې کار دی چې موږ هم دې ته هڅولي یو او دا اورېدل و دا لوستل و چې زه استاد شعر لیکم. دا ومنئ چې زه په شعر کې ولیکم، زه څوک نه لرم چې هغه ورته وړاندې کړم او ما ته یې وګوري او زما نیمګړتیاوې راوښایي په ګوته کې.
شعرونه دې کله چاپ کړي دي؟ په غونډو کې دې ویلي دي؟ څنګه دا کار دې هېڅ نه دی کړی؟
نه، غزن پر زه وایم چې شعرونه مې لا چاپ کړي نه دي. او استاد صاحب غوښتنه کړې ښاغلي علمګل صاحب چې دلته کوم مېرمنو کتاب چاپېږي او غواړو ستاسو شعر په کتاب کو
په کابل کې؟
بلې، کابل کې. کابل کې او کوم شول هغې کې به زما شعرونه چاپ کړی شي. کابل کې د مېرمنو ادبي بهیر راغی چې هر اونۍ د ټلیفون له لارې برخه اخلم، خو تر اوسه داسې مخامخ ګډون نه دی پکې کړی. پلان لرم چې
مطلب دا دی چې ته د موبایل لارې مېرمن ادبي بهیر ته ټلیفون کوي، په کابل کې خپل شعر ور اورې او ته باندې هغه شعر نه سي اورېدای، نو دغه یو حالت دی.
او بله،
دغه ډېر خلک دا وایي چې لنډۍ د پښتو تر ټولو شایسته شاعري ده، او دا بیا هم وایي چې لنډۍ معمولا ښځې وایي، نو په دې حساب باندې تر ټولو ښه شعرونه ښځو ویلي دي. څنګه ته هم دا باور لرې نه لرې؟ له لنډیو سره دې تعلق څنګه دی؟
چېرته داسې څوک ښځینه و چې شعر سره مینه ولري، بیا زه یو نیم باید خپل ووایم. نو هغوی افسوس کوي، وایي کاشکې موږ هم شاعرې وای او داسې یو څه مې لیکلي وای لکه تا چې لیکلې. ما ګوره، تاسو شاعر یې خو تاسو ځانونه ښودلی نه شئ. تاسو یوه لنډۍ ولیکئ، دا شعر دی. خو زه دومره وایم چې زه چې د لنډۍ سره مینه لرم، دومره دا شعر سره مینه لرم. خپل شعر نه ماته لنډۍ ډېر خوند راکوي او لنډۍ لرم، لیکلې لنډۍ لرم.
کومه لنډۍ به دې ووایې خپله چې تا لیکلې؟
کلیواله لنډۍ به ووایم. وایي زه دې د لاس په نښو څه کړم، که زه مینه یم په تا مینه یم.
او کېدی سي چې اوس یو غزل یا آزاد نظم کلري اوریدونکو ته واوروي؟
ولې نه، په دواړو سترګو لومړی سر کې دی وایي: د ژوند هندارې ته تصویر د جانانو نه ښکاروم، هسې نه ماته شي طاقت د دومره ډېرې ښکلا، په دې ناتوان اتوان زرین زړګي کې ځای پکې نه د ښکارېدو وینما. ورپسې وایي: ډډه وهلې مې د زړه دیوال ته، دا ستا په نامې سترګې ولګېدې، هندارې ستا د مخ تصویر ښکاروه، نو ته دې ځان په ځان کې ولټوه چې ته په ځان کې یې که نه یې ځان کې. او راشه دور لمبې له تا نه تاو کړم، د لمر په وړانګو به دې وځلوم، تورې به ټول درنه چاپېره کړم، درته ملګری به سپوږمۍ د ژوند کړم. او ګرانه زما لپاره نن وګوره، د اسمان هغه ستوری ډېر ښکلی دی، شاید ستا د مخې غلا کړي وي زما د زړه د تسلۍ په خاطر. او جانان له ځانه راته ستوری جوړ دی، ورته مې لاس د ځمکې نه رسېږي، چېرته اسمان ستوري د ځمکې سیوري، یو بل ته غاړه غټۍ نه دي شوي. او نن ته پوهېږي چې ما څه کړي دي، معامل ژوند د څلور کرخې تاو دي په هره کرخه کې ستا نوم لیکم ځکه چې ستا په نامه ټول تېروم.
ډیر علی ښکلا سبا خور
مهرباني سلامت دی مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په خوانو متل کړه دی چې خوړه د لوشي لمخه خړل کیږي او خوشحال خټک فرمایلی دی چې کومه مینا چې په خال په زخه کیږي کای ګوري د شمخ لمخه کیږي. په کاناډا کې یوې تازه څېړنې شوهلې ده چې د سیګریټو د قطیو د مخ شایست د دې سبب کیږي چې خلک د سیګریټو د لوګو یو تاوان هیر کی او سیګریټ په شوندو کیږي. په دې اړه نور حال وشما رشیدی راکړي.
د سیګریټو د قطیو رنګ او ډیزاین هم هغه وسایل دي چې خلک غولولای او د غلط تصور ورکولای شي چې سیګریټ دومره ډیر تاوان هم نه لري لکه څنګه چې تبلیغات ورته کیږي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم د کاناډا په واټرلو پانتون کې د شوی څېړنې مطابق یوازې ځینې تیریستونکي کلمې نه بلکې د قوتي رنګ او د قوتي ډیزاین هم کولای شي چې خلک سیګریټو ته وروبولي. په اکثر قوتي باندې په انګلیسي ژبه باندې کلمې لکه رڼایي یا ملایم لیکل شوې دي چې خلک تیر باسي او هم دا وجه ده چې د نړۍ په څه باندې څلوېښتو ملکونو کې د سیګریټو په قوتي باندې د درنګ کلمو لیکل منع شوې دي. خو د واټرلو پانتون لخوا د تازه تر سره شوې څېړنې مطابق 80% خلک ګمان کوي چې په کمرنګ آسماني قوتي کې سیګریټ به تر هغه سیګریټو لږ مضر او ډیر په زړه پورې وي چې قوتي تیز رنګي آسماني دی. دغه راز ګڼ کسان ګمان کوي چې د سپین رنګ سیمبول لرونکي قوتي سیګریټ به تر هغه سیګریټو بهتره وي چې د ایلي رنګ سیمبول په قوتیو کې دي. د دې څېړنې لیکوالو دا هم لیکلي دي چې د نړۍ په کابو 10% مرګونو کې د سیګریټو لاس دی. دوی وړاندیز کوي چې حکومتونه باید د سیګریټو د فابریکو مالکانو ته اجازه ورنکړي چې په ښکلو قطیو او رنګ قطیو کې سیګریټ وپلوري ځکه دغه ښکلي ډیزاینونه هم د ښکلو کلمو په څیر د خلکو په تیریستلو کې لاس لري.
په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو ادب او افغانستان کې د کتابونو چاپ ته توجه زیاته شوه په کتابونو باندې د سریزو لیکلو هم اهمیت پیدا کړ. د راډیو ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلای په سریزو خبرې کوي.
کله چې مونږ یو کتاب راخلو د دې په نیت راخلو چې متن ولولو، مګر کتاب یوازې متن نه دی، د متن تر څنګ ډیر نور شیان دي چې دا کتاب تر ما رسیږي. عنوان یو برخه ده، هغه ډالۍ چې ځینې کتابونه باندې کیږي دا یو برخه ده، د پښتې پورستی مخ باندې چې لنډیز لیکل کیږي یا د لیکوال پیژندنه لیکل کیږي دا یو برخه ده، حاشیه یو برخه ده. نو د ژبپوهنې عالمان دوه شیان سره بیلوي، یو ټکست یا متن او یو پارا ټکست، هغه څه چې د متن تر څنګ دي یا تر متن ور اخوا دي. سریزه هم په همدغه پارا ټکست کې راځي. سریزه په غربي ادبیاتو کې د لیکوال لخوا لیکل کیږي او دا هغه څه دي چې په یو ډول لستونکي په دې قانې کوي چې دغه کتاب په لستلو ارزي. د دې تر څنګ یو لر نور لیکنې دي چې تقریز به وبولو، یعنی نور لیکوال د همدغه کتاب په اړه خپل نظریات څرګندوي او په یو ډول د کتاب لستونکي ته ورپیژني، ورمعرفي کوي، د لستونکي توجه دې کتاب ته راړي. عموما دغه سه تقریزونه په غربي ادبیاتو کې، په غربي کتابونو کې کم دي. خوشته
دا په اول چاپ کې هم دي اثر،
دا کې د چ په اول چاپ کې هم وسی او په وروستیو چاپونو کې خو بیا بيخي کې د چ دي.
دلته تاسو پرته له هغه یادښت چې ناشر لیکي نورو لیکنو ته اشاره کوي د سریزي
د پیژندل شو لیکوالو لخوا د یو کتاب د معرفي د پر خصند د 10 او 4 د کتاب د معرفي د پر چغلا نه پیژندل شوی د یو څوکر خلیکل دا یو رواج دی چې په غرب کې همشته او زموږ په ټولنه کې همشته. البته دغه سریز او تقریزونه یو ستونزه لري، هغه ستونزه دا ده چې دا لیکنه اکثره د لیکوال په وختنه یا کم لکمه د لیکوال په مننه کیږي. نو طبعا په د شرایطو کې تقریزونه په حقیقت کې ستاین لیکونه دي. بریالی تقریز، بریالی سریزه هغه ده چې د کتاب د پاره درستون کې شوق راویخ کی، مګر د کتاب د محتوا په باره کې دومره څه ونه وایي چې د کتاب لوستل نه سړی به غمه کی. چې دا ستونزه په ځینو سریزو کې شته ده. ځینې لیکوال چې په کتابونو په متنونو باندې سریزې لیکي د خپلو دلایلو د اقامې دپاره د کتاب لنډیز راخلي، چې البته دغه کار د کتاب د لوستونکي دپاره یوه ستونزه ایجادوي، په دې معنی چې د سریزو په لوستو سره سړی د کتاب په باره کې یو وړاندینی قضاوت کوي او دغه قضاوت د ده د مطالعې اخلال کوي.
سریزه طبعا یو وړاندینی قضاوت د لوستونکي مخې ته ږدي، په هر حال څنګه له دې نه ځان خلاصول به څنګه کېږي؟
هغه قضاوت چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې کله که مونږ د سریزې په ترڅ کې د کتاب د محتوا ډېره برخه فاش کړو، نو لوستونکی مخکې له دې چې کتاب ولولي پوهېږي چې په دې کتاب کې څه دي. نو دا په حقیقت کې که کیسه د کیسې سسپنس ورانه وي او که علمي اثر وي، نو لوستونکی شاید د نامکمل استدلال په نتیجه کې داسې ملاندینی قضاوتونه ولري چې قضیه باندې سم پوه نشي.
استاد منلی، دا خو په افغانستان کې چې کومې سریزې لیکل کېږي په هغو باندې ستاسې تبصره به. ځینې خلک وایي په افغانستان کې ډېر وخت د سریزې سره ورته وي، یو کتاب به تازه چاپ شوی وي، ته به سریزه لولي فکر به کوي چې دا د مخکې هم لوستې ده. ځینې لوستونکي دا خبره کوي، د لوستونکو په دغه کره کتنه کې ته څه شریک یاست؟
په جالب ډول دغه کار نوی نه دی. په پخوانی روم کې اکثره داسې سریزې لیکل کېدلې چې د هر اثر دپاره کارېدلی شي، یعنی چې یو څوک به بېکاره شي او سریزه به یې ولیکله، او که کومه ورځ به کوم اثر ورته په لاس ورغی چې سریزه به یې غوښتله، د به تیاره جوړه شوې سریزه ورته مخکې کېښودله. نو دغه کار 2000 کاله پخوا په روم کې کېده. زمونږ په سریزو کې له بده مرغه دومره هم نه ده، یعنی لیکوال خپله سریزه مخکې له مخکې نه ده لیکلې، د سریزې لیکوال خپل افکار مخکې له مخکې نه دي تنظیم کړي، مګر زمونږ سریزې تر دغه حده تکراری دي او تر دغه حده یوازې د لیکنې د ستاینې دپاره راځي چې مونږ فکر کوو چې ټول سریزې سره یو شان دي.
استاد منلی، ځینې خلک بیا یو بل شکایت کوي، وایي په یو کتاب باندې ډېرې سریزې، ځینې کتابونه داسې هم دي او دا کینل ولو فکر کوو چې یو څرانه مهم پاتې دي او کلولو نو تر کتاب سریزې زیاتې سي. په افغانستان کې چې کوم کتابونه چاپېږي، تاسو له دغسې ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
دغه مشکل شته، ډېر کتابونه داسې دي چې درې څلور پنځه سریزې لري.
ستاسو وړاندیز دا دی چې دومره ډېرې دي نه وي؟
زه په خپله په دې عقیده یم چې که سریزه د لیکوال خپله لیکنه وي او په هغې کې لیکوال د خپل لیکنې په اړه ځینې لازمي معلومات لوستونکي ته ورکړي، نو دا یو ښه کار دی. مګر که سریزه د دې دپاره وي چې یو بل لیکوال دی د چا کار وستایي او هغه دې د لوستونکي فکر دې ته آماده کړي چې د دغه لیکوال اثر ولولي، نو دا فکر کوم چې ډېر مثبت کار نه دی. دا په دې معنا ده چې لیکوال په ځان په کافي اندازه باور نه لري او غواړي چې د بل لیکوال له نامه نه په ګټه اخیستلو خپل اثر لوستونکي ته وړاندې کړي. نامشروع کار نه دی، مګر فکر کوم چې زمونږ د ادب د ودې سره مرسته نه کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه چې د کتاب نه وړاندې راځي او نورو لیکلي، په انګریزي کې ورته فورورډ وایي یا مخکینۍ خبرې وایي، دا د بل چا خبرې دي. په دې کې باید تر ډیره حده هڅه وشي چې یو څه په کتاب باندې ور اضافه کړي، په دې معنی چې لوستونکی چې د دې وخت په ځان مني چې سریزه ولولي، باید سریزه تر کتاب یو څه زیات ورته ورکړي.
استاد منلی، په یو پولیسي داستان باندې تاسې یو سریزه لیکلې وه، هغه یوه مستقله مقاله هم وه، یعنې که له هغه کتاب سره نه وای هم په پولیسي داستانونو باندې یوه لیکنه وه. دغه رنګه سریزو پیسه کې څه وایست چې خپله د مستقلو مقالو اهمیت ولري؟
ما دا کار کړی او څو ځله مې کړی، نو طبعا دا کار راته ښه ښکاري. ښه والی په دې کې ګورم چې لوستونکی دې ته نه هڅوم چې دا کتاب ولولي. زه د دې کتاب د نثر تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د سسپنس تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د محتوا تعریف نه کوم، مګر د دې کتاب په شاوخوا کې داسې مفاهیم لوستونکي ته وړاندې کوم چې د کتاب په پوهېدلو کې له هغه سره مرسته کوي. فکر کوم چې که سریزې په دغه ډول ولیکل شي، نو دا به د کتاب ارزښت یو څه زیات کی، په دې معنی چې لوستونکی به د کتاب تر څنګ یو بل څه هم ولولي.
د تاسو له خبرو ما دا نتیجه واخیسته چې سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د کتاب په متن باندې لوستونکی له یو وار مخکې قضاوت سره مخامخ کی، او بل سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د لیکوال د خوشحالولو لپاره دغه ډېر تعریفونه یې پکې. دا سمه ده چې داسې دې هم نه لیکل کیږي چې سړی باید کتاب له لوستلو بیخي منصرف سي، بابا دا خو نو کمزوری کتاب دی. دام سمه ده
هغه سریزي چې زما خوښیږي هغه دغه خواص لري چې تاسو ورته اشاره وکړله. ایټالویان سریزې ته لسلسه د لیبرو یا د کتاب چکنی وایي. که چیرې چکنی په مساله پوره وي او ښه جوړه شوې وي نو هغه د کتاب د خوړلو دپاره ډیره مرسته کوي، مګر که چیرې دا چکنی د کتاب له محتوا سره برابره نه وي، د مرچو چکنی د حلوا سره برابر یو ځای کړي، نو کېدای شي په لوستونکي باندې بده ولګي.